سوډیم انسو چې د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کیږي. البته فلزي عنصر د اټومي نمبر هم یوولس دی. او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکي عنصرونه یا هلوجني عنصر شمیرل کیږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې اوولس دی. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راځي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معادلې دا توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد موږ او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره موندل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا توزیع کړو، راځو په لومړي پړاو کې دلته دوه اضافه کوو. چې کله مو دوه اضافه کړ، د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه شو. په درېیم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره څه شي سي برابر سي، یعنی دا معادله توزیع شوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوهم سوال چې وروستی سوال هم ده، د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منای گرانوز دکون کو هیله لرم چی طول بجور روغ او صحت مند بیاسته. زدیانا صالحی تاسو طولتا یو زلیبیا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون اوام لوست شراغ لست وایم، او هیله لرم چی دلوست در رستنی شیبو پوری می ملتیا اکری. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره، چې د دو شپیتمې صفحې څخه پیل نه شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا شو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي خپله، یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سر ته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروري مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په دې ترتیب د نباتاتو په ودی او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په دې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کې د نشایستې کندونو پومبه او کتان د رشتو په زیاتوالی کې یا هم د ریښې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغیزې کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودی او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي کښې او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نن یوې فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي، او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. ترڅو ګرانو زده کوونکو اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د ضیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي کیدای شي د نباتاتو لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو دغه ضیایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د ضیایي ترکیب عملیه اجرا سي او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپل کېدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کېدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاورو کښې د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلی شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویلې دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو. چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، یا هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیات اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشیدو ټکی چې د هغه 102 درجه د سانتی گریډ ده او په 100 ګرام اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کېږي. یعنی یوریا خپله د یو کیمیاوي سری په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالېږي. د بېلګې په ډول یوریا چې د خپل اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکې ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کېږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د 23مې صفحې څخه پیل پر 25مې صفحې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادېږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فورمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فورمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میژي په معنا ده. یعنی خپله میتانویک اسید د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې وه چې د میژي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نومې د فارمیک اسید ده چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپل د سرو میږیانو د وجود په مخکنی برخه کې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو د لودونکو دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کې، او په همدې ترتیب خپل د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کې هم خپل فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کې موږ تاسو لومړی سوډیم فارمیت وینو چې دا سوډیم فارمیت مرکب د سوډیم فارمیت اخسل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګورو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کې موږ تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې اچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او اچ وایو یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت سوډیم بای سلفیت څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کې موږ تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کې لکه نساجي او څرمن جوړولو کې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کې موږ تاسو ولې چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یو بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایده چې د سانتي ګریډ د یاد تودوخې په یو سل اتلس درجه د سانتي ګریډ کې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجه د سانتي ګریډ کې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کې کولای سي چې د پیخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي اچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل عضوي ګروپ لري. چې خپل اسیتیک اسید موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې ځینې وختونو کې په کورونو کې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کې، همدې ترتیب په مصنوعي وریښمو په جوړولو کې، د پلاستیک په جوړولو کې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکې کچې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او د سينور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکول او ضعیف اکسیدیشن څخه فلاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې ماده لکه موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، چې د موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو کچيري مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کې کله چې دی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه اوصفوي ګروپ. نو په همدې ترتیب دا مرکب چې موږ او تاسو لاس ته راوړو د خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول اوبه هم
پلاس را کوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درو دېرش ده. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی څه کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجه د سانتیګرید ده. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع د آینزیشن انرژي چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شي ته ویل کیږي. موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایي تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د یو آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمې او د غصب په ترتیب سره درېیمې او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیښیږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د آینزیشن انرژي یې ډېره کم اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې مور او تاسو
ایونیزیشن انرژي شوازی او پیژنو یو څو مهم نکات چې باید هغه ته زیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي دراسته طرف څخه لوړ ته یعنی دراسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغه ایونیزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو ایونیزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د اینزشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی اینزشن انرژي ډیریږي. باندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اینزشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی بیا د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د اینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي ده دویمي الکترون ته کمه ده او د دویمي الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای د مخ پورته څخه مخ پر کښته وجود لري د ټولو اینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 20 الکترون ولټ سره چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړ د دویمي الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو وګورئ د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېیمي الکترون د لاس ورکړي. نو د درېیمي الکترون انرژي انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي د نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایو چې د دوی هغه اینایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینایزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینایزیشن انرژي زیاتېږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د اینایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي. او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه، خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د اینایزیشن انرژي زیاتېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینایزیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د اینایزیشن انرژي چې کېږي زیاتېږي. خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چېرې وګورو د دوی اینایزیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتېږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتېږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړېږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شوعا چې کېږي کوچنۍ کېږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینایزیشن انرژي زیاتېږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینایزیشن انرژي یې زیاتېږي، یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتېږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلېږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب یعنی جذب سو جذبېږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کېږي ازادېږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادېږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکتروافینیتي بیا د الکترون اخیستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو، د عناصرو تناوبي جدول بیا که چېرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې ده هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلېږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریودونو کښې بیا که چېرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو اشترافی نیتی انرژی یا د الکترون اخستلو مایل شده اغوی بیا د کین سخه یعنی د چپ طرف سخه و شی طرف ته بیا د دوی اغه انرژی چشکیری زیاتی یا پاندی اساس دوی چی دی د اینازیشن انرژی سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. گران زکون کو ترازو الکترو نیگاتیویتی او الکترو پازیتیو خاصیت وی دانسترونو چی دا کم خاصیتو ندی چه هاگه دانسترونو یونو خواستخش میدل کیدی هاگه انسترونو گران زکون کو چی دا الکترون اخستونو مایل لری او الکترونو نه زان تجذبه بی هاگه ایک پل دا الکترو نیگاتیویتی پنم سر یدی ری یعنی هاگه انسترونو چی دا الکترون دا اخستونو مایل ولری او الکترونو زان تجذب کری الکترون نیگاتیویتی بلل کیدی. خو آغا انصرون اگران زکون کو دا بیا دا الکترون نگاتیویتی باراکس دا چو دوی بیا دا الکترون دلاسا ورکوولو مایل لرون کیوی یعنی دوی الکترون دلاسا ورکوی الکترون نجذبوی دوی الکترون دلاسا ورکوی نوزک دا الکترون ورکوون کو انصرونو یا الکترو پازیچیو پنم سریا دیجه یعنی آغا انصرون چی الکترون دلاسا ورکوی منفی او آغا چی الکترون اخلی آغوی چیشی؟ مثبت پامدی اساس الکترو پازیتیو چارجیجه او دوی د اینازیشن انرژی پوری هم اړه لري یعنی کچیر دانسور اینازیشن انرژی کم وی دانسور الکترو پازیتیو دی او کچیر د اینازیشن انرژی زیات وی د دوی برعکس یعنی هغوی الکترو پازیتیو کم د الکترو نیگاتیویتی زیات ده. گرانو زکونکو دلوست دی برخی تر ورسیدو چی در زوانی برخه ده دو سوالون مطرح شوی دی گرانو زکونکو تسان سر یادشت او جواب کری. لومړی سوال الکترونیگاتیویتی او الکتروپوزیتیو تر مینز توپیر وشای است. دوام سوال آینازیشن انرژی تعریف کری او ویس چی پا گروپ نکشی دانسورون و آینازیشن انرژی زیادی جاو که کمیجی. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پیښ.